سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مودرته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل په خبرونو وکړو. نن په کابل کې د معترض خزو راټولیدنه د طالب سرتیرو په هوایي ډزو سره وپاشل شو. یو شمیر خزو ادعا کوي چې طالبانو ورسره زور زیاتای کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه خزو د کابل په لویدیس کې د کاچ پونم پر خوانی مرکز د برید لامل مظاهره کړې وه. همدارنګ یو شمیر نور خزی د کابل په خوانی او روزنه په هانتونی کې راټول شوی د تعلیم زموږ حق دی شعارونه ورکول. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو په دوام کې په خوست ولایت کې د رڼا غږ راډیو فعالیت ودرېده. دغه فدراسیون له خبر پاڼې سره سم چې پرون شنبه یې خبره کړې ده رڼا غږ د مالی ستونزو له کبله د سپتمبر په 10 خبرونه ودرولې. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د بندیدو د دوام له کبله اندېښنه لري. د اوکراین په ختیس کې د ځواکونو ویان سرهی چرواتی نن خبر ورکړ چې په دونیتس کې د لیمان د ریل ګاډي د مرکز له مهمې سیمې سره د دوی روسی پوځیان محاصره کړی دي. د چرواتی لټکل سره سم د محاصره شو روسی پوځیان شمیر نږدې 15000 ته رسیدي. د یو له هغه سیمو څخه د چې روسی بغیر قانوني توګه له خپل خاور سره د هغې د یو ځای کېدو ادعا کړې ده. روسانو د دونیتسک په شمال کې د عملیاتو لپاره د لیمان د ریل ګاډي له مرکز د لوجستیک عملیاتو لپاره استفاده کوله. مسکو تر اوسه په دې سیمه کې د محاصره شو روسی پوځیانو په اړه څه نه دی ویلي. ترکی هم د روسیې خبرو سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره د مسکو هڅه وغندله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي روسیې په جدي ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 10 یو سند لاسلیک کړ چې د خپل هیواد له خاورې سره د اوکراین د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا د یو ځای کېدو هڅې ته رسمیت ورکړي. امریکا، برېټانیا، جرمني، سویډن او پولنډ دغه اقدام غندله. او زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د خپل هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې د پای ته رسیدو شعارونه ورکول. د ایران د دولتي خبري اژانس راپور له مخې مظاهره چیانو د فساد او د حکومتي سیستم د سهامیتوب پر ضد هم شعارونه ورکول. فرانس پریس خبري اژانس وایي د مظاهره چیانو شمیر زرګونو ته رسیده او اکثره یې ځوانان وو. دوی له عراق څخه د ایران د وتلو او له ایران سره د برابرۍ غوښتنه کوله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د درویشت کلنې دښمنۍ وروسته په خوست کې د دوو کورنیو ترمنځ سوله شوې. خدا کورنۍ وایي چې د دې دښمنۍ تاوان ډیر درون پرې کړی دی.
په دې کې د خپل ځوانان له سره کړی شوی دی او زیانونه هداو چې خپل مشمون مو د درسونه د مدرسونه د زده کړې نه بیبرخي وو.
په اورزګان کې اقتصادي ستونزو د یوې پیغلې هیلې له منځه وړې دي. نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. کابل کې په کاچ خونیز مرکز د بریټ پایتراز نن یو شمیر جنو او خزو لاریون کړی و. لاریونوالو چشمیر نږدې 500 تنو تر رسیدو د عدالت او نسل اوجنې پایتراسیدو شعارونه ورکول. د دوی یو شمیر ګډونوالو آزاد رادیو ته ویل نور باید دا وضعیت بدل شي. لاریونوالو د هم ادعا کړی د چې د طالبان لخوا وهل شوی او سپک سپوري ورته ویل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د معترض نجونو خوځو غوونه دي چې نن یې لټول محدودیتونو سره سره خپل غک پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیس کې په کاچ خونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل
زموږ نننۍ اعتراض په کاچ خونیز مرکز کې د قرباني شویو انجنونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکې وهلي او سپک سپور یې ورته ویلي. هغه دا هم ویل چې د شهلا په نوم یو میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې هدف وهل چې روختون ته یې یوړه. له طالبانو په دی اړه پوښتل، خو د امنیتي ادارو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځوي، هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل،
نه موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هر ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی ترڅنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي.
د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون دننه هم لزګونو نجونو چې د همدې پوهنتون محصلین وي د پوهنتون د انګړ دننه په کاج ښوونیز مرکز د برید د غندلو په تړاو اعتراض کړی. د دې اعتراض یوې ګډونوالې ازادي راډیو ته د اعتراض لزایا ویډیو هم را لېږلې او ادعا یې کړې چې د پوهنتون د مسؤل نو لخواي د اعتراض مخني ول شوي. په کابل کې لخزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشل لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
نن د کابل په لویدیز کې د کاچ خونیز مرکز د پرونی برید د مرګ شوب لیکره شمیره لا معلومه نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې د درې دشتنو تصویرونه خبر شوې دي چې پکې ښکاری دغه کسان وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه بیا وایي د کابل په پرونی 14 کې 15 دشتنه وژل شوې او 2 نور ټپیان شوې دي. دغه دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په وژل شوو کې ډيري ځوان انجونی او مېرمنې دي. لبلې خو بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وژل شوو شمیر 15 او ټپیانو شمیر 1 دشتنه خوده لیدي. په ورته وخت کې یو شمیر هزارګان افغانان وایي د ډول بریدونې له خپل اهدافو نشیره ګرځولی. جزئیات د محمد خاطر پردیس په دې راپور کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 انساني تلفات لوړ شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما تازه د تیر ورځې 14 د تلفاتو ارقام خبره کړه. یونما په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دوی د پلټونو موندنو پر بنسټ په کابل کې د جمعې په ورځ 14 کې 15 دیرشتنه وژل شوې او 2 یا نور ټپیان دي. یونما وړاندې لیکلي چې په وژل شویو کسانو کې ډیری برخه ځوان انجونی او میرمنې دي. لوبلې خو بیا د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د وژل شویو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 1 کسه خي. د دې وزارت وین عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل،
موږ پرون کوم امر لرسنه سره شریک کړو، هغه ابتدایي امرو له هغه ځکه چې په هغه وخت کې د باج زخمیانو حالت نازک خودل شوی وو، نو بیا وروسته خبر شو چې هغه شپږ تنه نورو پروختون کې څاور کړی ده چې تعداد یې 25 ورسېدو. همدارنګه د زخمیانو تعداد 1.5 ته پورته شوی ده.
د جمعې په ورځ د کابل ښار د لسمی امنیتي حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د کاچ په نوم په یو خونیز مرکز کې داسې محل 14 وشو چې ګڼ شمیر زده کوونکي د کانکور ازمایښتي ازموینې لپاره راټول شوي وو. دغه 14 په کور د نن او بهر پراخ برګونو نه حمله ځان سره درلودل، خو د هزارګانو په سیمو کې پر خونیزو مرکزونو بریدونو دغه لګکې اندېښمن کړي دي. د کابل د لویدیځ سیمې دوه تنه اوسیدونکو چې نغواړي نمونه پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ادامه همچنین وضعیت
لبد مرغ د دې وضعیت دوام او د کابل په لویدیځ کې د حملو دوام د ټولنې په ټولو برخو په ځانګړي ډول په هغو کورنیو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خورا منفي اغېز کړی او ځوروي. خو د افغانستان د خلکو دښمنان دي په دې وپوهېږي چې د کابل په لویدیځ کې خلک هیڅ وخت داسې پیښو له امله نه تسلیمېږي.
به هیچ وجه تسلیمی همچون موردی نشده و نمیشه.
از شروع حکومت طالبان تا کنون روز
د طالبان حکومت لپاره نه دغه حمله زیات سوی او د دې حمله او انتحار مسولیت طالبانو ته ورګرځي. دغه حمله د زدکونکو پر روحي منفي اغیز کړای، ټول زدکونکو ویریدلی او شوکی لیدلای دی.
وحشت زده شدن، شوک میبینن امروز.
سره لدی چې دغه بریټ مسولیت تر اوسه کومه وسلواله ډله په غاړه نه دی اخیستی، خو لدی وړاندې د کابل په لویدیس کې د څو بریډونو مسولیت دایښ پنلای وو.
و امریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي د کابل په پرونی 14 کې 15 دشتنه وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي. لدی سره جوخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې د ټول افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخانی چرواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپل حقونو لپاره دی ودرېږي. د کاچپونم پر خوانیز مرکز د تیر ورځې په بمی 14 کې د طالبانو طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نونستنه ملکیان ووژل شول او وویشتن نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کابل ښار په خوانیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمينه برابر کړي. بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو ترڅنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر خوانځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بیګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نسته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بیګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر باندې لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنون کې ټولنې په توګه ایواز پرې خودل سوي دي. خدای وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو لمشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خوشنۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق په خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې څو موده وړاندې مهدی بلخابی هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېد. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدی نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو کړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیان یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
په کابل کې د پرونی برید وروسته په دغه ولایت او نورو ولایتونو کې روستۍ او نامنیو افغانان اندېښمن کړي وای. د بریدونو او چاودنو وخوده چې د طالبانو هغه ادعا سمنه ده چې وای افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي دی. دوی وای هر ورځ ویریږي چې د یوې نوې دسیسې اخکار نشي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ وضعیت بحراني دی. جزئیات د امید ظهیر مل په دې راپور کې.
ورستر بلې ډیری دن کې نامنیه او د افغانانو اندېښنې. کابل نن یو ځل بیا د یوې بلې چاودنې شاهد و. د هغو پیښو تکرار چې د جمهوري نظام پر مهال کابل میشتې شاهدانو او حکومتي چارواکو به یې پړه پر طالبانو اچوله. د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پیښې له ځایه یو تصویر رالیږلی چې ښایي چاودنه پر یو سراچه موټر شوي. د معلوماتو پر بنسټ دا چاودنه خیرخانه کې د مولانا جلال الدین بلخي ښوونځي ته نږدې شوي، خو د مرګ ژوبلې کره جزئیات یې نشته. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی یوه لویه دعوه دا وه چې افغانستان ته یې بشپړ امنیت راوستی، هغه دا چې د خلکو په باور اوس ننګول شوي. د 2020 کال د اگست 15 کابل، مزار شریف، کندهار، هرات، ننګرهار، روزګان، هلمند او ډیر نور ولایتونو کې جمعهتونه، خوانځي، خوانیز مرکزونه او نور عامه ځایونه په نخښه شوی او ملکیانو ته پکې درانه مرګ ژوبلا وختي. ترخوای په کابیسا، بدخشان، بغلان او پنشیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفو وسلوالو په ځانګړي ډول مقاومت جبهې ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پکې یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې. د ټولو ته پکتو افغانان وای روانه نه امنی خی چې د طالبانو دا ادعا سمنه ده چې ګنې ټول افغانستان کې بشپړ امنیت دی. د کندهار یو اوسیدونکو د خپل خوندیتوب په خاطر ازادي رادیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل،
لکه څنګه چې طالبان دا ادعا کوي چې مش په افغانستان کې امن قائم کړي، خو مش تاسو وینئ چې نن سبا په افغانستان کې جنایتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان ولس خپل ځان په امن کې نه احساسوي، او وسلوالي غلاوي، جنایتونه، چاودنی، دا هر څه پر ډیره دودي، او همدارنګه د امن پر اوستلو کې طالبان پاتې راغلي دي.
د کابل یو اوسیدونکو هم د خوندیتوب په موخه د خپل نوم د نه خودو په شرط وایي،
د طالبانو پر اتک سره د ټولو خلکو یو خوشبینی دا و چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي او دغه ناامنۍ به ټولې ختم شي، خو نه یوازې چې امنیت نه راغلی، ورځ تر بلې موږ ګورو چې امنیت لا پسې خرابیږي. د کابل ښار په زړه کې هر ورځ موږ ګورو چاودنې کېږي په جوماتونو کې. تېره جمعه په وزیر اکبر خان جومات کې چاودنه شوه، هغې وروسته بل جومات کې، او ښکاره بېلګه دغه پرونی چاودنه وه چې په کاچ ښوونیز مرکز کې وشوه. دغه پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او خلکو ته جدي اندېښنې راولاړې کړي دي.
کشمیر سیاسیون په کور دننه د خلکو پراخه نارضایتي او په بهر کې د طالبانو غیر مشروعیت د افغانستان لپاره اورانونکی وضعیت بولي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې د لمانځه په خطبه کې هم دې ټکو ته اشاره کړې.
داخلي وضعیت، بهرنی وضعیت، لګاونډي سره زموږ مناسبات، د ټولو ته په پام سره ویلای شو چې د هیواد داخلي او خارجي وضعیت داسې دی ترنګلای اندیشنې وړ چې افغانانو د مقابلې لپاره له دې وضعیت د وتلو لپاره وی جامع سولهیزې حل لارې ته ضرورت لري چې دا ناامنۍ، بحران، ستونزې او کړاوونه پای ته ورسیږي.
د حزب اسلامي ګوند مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د نړۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې. واګدال نظامی لارې تر رسیدو وړاندې طالبانو ته نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې وو که چیرې د سولې پر ځای جګړه غوړه کړي بدې پایلې به ولري. سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یوناما سرپرست مارک پوتزل وویل، افغانستان له سختو بحرانونو سره مخ دی او که طالبان ګام وانخلي او د ټولو قشرونو استازولي ونه کړي، ممکن افغانستان له نورو بدبختیو سره هم مخامخ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی چې له ناتو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دې د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل، دی وی د پوتین کارونه د د ستونزو نقش ده، ل شرمه ډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیښنی. صادقانه وایم نړی به همونه پیښنی. دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګي ورسره وتشتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې د خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکراین د زاپاروژیا، خرسون، لوهانسک او دونیسک سیمو د الهاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لور ته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 520 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ ویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالر ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالر مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلی دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروب بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې او برخلې خپل خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز ژغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
لا خبرونو ور اخوا
و اوس په خوست ته ورشو. د خوست د باک په ولسوالۍ کې یو دښمنی چې د دریو اړخونو درویش کسان پکې وژل شوی وو، د ځایي چارواکو او قومي مخورو په هلو ځلو پای ته ورسېده. د دې شخړې لپاره د ټاکلې جرګې غړي وایي چې دوی د دې روغې جوړې لپاره په پله پسې توګه درې میاشتې هلې ځلې کړې دي. بل لور ته ښکېل اړخونه چې دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده، د خوشحالۍ د څرګندولو په خوا کې له خلکو غواړي چې له دښمنۍ ځانونه وساتي او خپلې قضیې د سولې او خبراترو لاره حل کړي. جزئیات په راپور کې.
د خوست باک ولسوالۍ کې د درې اړخونو ترمنځ اوږده دښمنۍ چې درویش کسان پکې وژل شوي ول په دوستۍ بدله شوه. یادې اوږدې دښمنۍ ته د مشرانو او ځایي چارواکو لخوا تر دریو میاشتو پرله پسې هڅو وروسته د پای ټکی کېښودل شو او ښکېلو اړخونو په خپلو منځو کې سوله وکړه. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي آزادۍ راډیو ته وویل شخړه کې د دواړو اړخونو له کسانو سربیره یو شمېر مسلحین هم وژل شوي ول چې هغوی د قضیې درېیم لوری و.
نن هغه د ښکلا مخکې د پېښه شوې وه په یو رشم پاس باندې چې پاکستان په هجرت کې په دې کې دوه جنبانه په دې کې مسلحین تقریبا دوه کسونه هغه چې مسلحین ورته روغري وو د صلح په بنیاد باندې دا د منځه تللي وو. درې شمړې درې طرفه جوړ شوي وو، لیکن د قومي سپینګیري مخورو مشرانو په اساس باندې چې رهبري مخپله کړه الحمدلله چې کله لوی اختر دویم ورځ موږ د خلکو سره نوسته وکړو دغه نورستم په دې کې هله ځل شروع کړه. هان تر دې پورې چې هر کس هر چا سره اجتماعي شکل ولدو انفرادي شکل ولدو لیل الحم پای ټک ورته کې کړو.
د روغی جوړې د جرګې یو غړی حاجی رحیم ګلوایی
دا کې بیا مونږ نه کسا ټیم په شمول دی ولسوال صاحب دا کې مونږ درې میاشتې خبرې وکړې. درې میاشتو نه بعد مونږ دې ته ورسېدو چې د مسالې ته مو د حال او د فصل ټکی کې خو
بلوري ته د شخړې درې وړه لوري په خپلو منځو کې روغی جوړې ته خوشاله دی. وایي د دښمنۍ پر مهال نه یوازې کسان تلف شول بلکې ژوند تنګ او اولادونه یې له زده کړو بې برخې وو. د باغ د کوټکی اوسیدونکي لاهور بابا کرخیل وویل
نن الحمدلله مونږ دې په وځه په واځه مخ په مینه سره بي لوړ یو. هر چا ته مې دا پیغام ده چې دا مشکل چې هر چا په مانځ کې وي دا حال کې کبي نه په مینه منځله کې دی. مونږ دې په مانځ کې ډیر خوښ سره ورسېدل هغه سړی لوړل چې هغه په مخ کې کسان ده کوم ټوخلي گواه شو.
د دښمنه یو بل طرف قاری ګل محمد خان چې د باغ د کوټولې کلی اوسیدونکو دی وایي دا ستونزه په پیل کې د لفظي شخړې پر اساس رامنځته شوې وه.
په دې کې د خپل ځانون له سویر کله شوې دي او زیانونه هداو چې خپل مشمون مو د غا درسونه د مدرسونه د زده کړې نه به برخې وو ځکه چې محدودیت وو مشکلات وو. نو اوس په دې سلسله کې چې نن دا موضوع په خیر خلاص شوله ان شاء الله رحمان چې عادي ژوند تر ګرځو نیکبختۍ تر ګرځو.
په دې اوږده شخړه کې د طرفینو ترمنځ د وسلوالو جګړو پر مهال یو شمېر منځګړي او مسلحین هم وژل شوي وو.
پیلی بچه دا پیخ خدا سوا چې دا دوه جنب مراکا وا بیا مونږ تر لوړه لوی دی ترمنځ جنگ شو مړ شو. پنځه دېرش کوله ووتل چې دا معامله پرته وه پرته وه. اوس چې دا ولسوال صاحب د ټولو دا معامله خدای خال کړه ودیو کې خو ګاټی نشته که نه.
د باغ چارواکو وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو شخصي دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې دې سره په یو وخت د مستربل د غازی آباد په سیمه کې د خوست ولایت مقام چارواکو لخوا د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه شخړه هم حل و فصل شوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې یو کس د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې خپل پښتورګي وپلوري. دا کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکی دی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. وایي غواړي د اقتصادي ستونزو د هوارولو په موخه خپل پښتورګي وپلوري. دی چې په ژړغوني اواز ازادي راډیو سره خبرې کولې وایي پرله پسې څو شپې ډوډۍ په کور کې نه ده پخ کړې. دی او ماشومان یې په وږي نس شپې ورځې تیروي. د کس وایي ډېرو خلکو ته یې د مرستې لاس ورغځولی خو چا ورسره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
زما سره د خدای د رضا لپاره د همکاري وکړي دا لاس چلو چلو د رضا لپاره وکړي زما لپاره مرسته سره کوي د خدای چلو چلو.
د جړا د لوږې بېوزلۍ یا غربت څخه د یو افغان ده چې د ژوند داستان یې ډېر دردونکی او زړه بوژنونکی دی. محمد ولی چی د ورزگان مرکز ترینکوټ وسیدون کی دی زکه جاری سوش پی اورزی د اقتصادي ستونز لامل په خپل کور کې ډوډۍ نه د پخ کړي او ته شګېډ د یو ماشومان وې د کیږي محمد ولی چې اصلي نوم یې بل سدی دوه ځوانان ورونه او درې ځوانان زامنی یو کال وړاندې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي د ته چې اوس د ولس کسیزې کورنۍ سرپرستي وردغاړې ده وایي له تېر یوه کال راهیسې بېکاره دي او د ډوډۍ پیدا کولو لاره نسي پیدا کولی او نه هم څوک مرسته ورسره کوي محمد ولی وایي د لوږې او بېوزلۍ له امله څو ځلې روغتون ته تللی څو هلته خپل پښتورګې وپلوري خو وایي خریدار یې نه دی پیدا سوی محمد ولی نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله د خپل بدن د غړي د پلورلو هڅه کړې بلکې د ځان وژنې هڅه یې هم کړې ده ځکه د شاوخوا لس لک افغانۍ هم د خلکو قرضدار دي
شل واره د کس کوي زه خپل ځان وژنه کوم خپل ځان به وژنم او دغه مشکل سره ځان خلاصوم چې د دنیا او د آخرت دنیا کې زه د یو ژوند څه وسازم د دې په مومن تیریږي څه داسې مجبوره یم چې د حد زیات مجبوره یم دغه حالات ما باندې د مرګ ډېر تکلیف راولي چې ما ته پوره وړي په دروازه کې ولاړ یم ما ته ښکنځل کوي دا زما دا دزل ته د ځای باندې ته د ګوري دا ځای کې دا یم ترسو یم چې پوره وړي په دروازه کې راته ولاړو
دا محمد ولی د ستړي ژوند داستان دلته فایده نه رسیږي دا جړه بیا د محمد ولی د ځواني لور ګلسی کېده چې لکه یو کال رئیسی د نه تداوی لامل پر ځمکه ناشته ده او ولړې دا یې نسی دا ځوان پیغلې انجلۍ چې پر زړه بشمار ارمانونه لري په خپل کور کې په ور سوځېدلې خو د پیسو د نشتوالي له امله هیڅ ډاکټر نه دی لیدلی او هم دلته په خپل کور کې یوازې د خپلې مورجانې لخوا درملنه کیږي ګلسیکا زیاتوي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې درملنه یې کیږي خو وایي لګښت ورباندې راځي هغه څه چې نه د دې د پلار او نه هم د دې په واسه پوره دی
اورزګان کې مو د هغه کس کیسه اورېده چې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام لوبه لپاره استرالیا ته رسیدلې ده افغان لوبغاړو خپل تمرینات او تیاری پیل کړی دی د نړیوال جام لوبې دوه اونۍ وروسته پیلېږي سلطان محمد سرور د افغان ټیم مرستیال روزونکي رئیس احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترنه د غوې د امادګۍ په اړه پوښتنه کړې ده
د جام جهانی لپاره خو ماشاءالله پورا آمادگی ورته نیول سوی دا ښه خبر دا وه چې دغه لوبغاړي د شلو ورځو که تاسو به دغه شاکب کې وګورئ ډېرې ښې لوبې وکړلې او هغې نه مخکې د ایرلنډ یو سیریز وشو نو بیا د هغې شاکب د ښو لوبو مورال سره دلته لوبغاړي دلته اوس راغلي دي او انشاءالله تعالی چې په دغه جام جهانی کې به هم تر هغه خپل هدف ورېم دغه لوبغاړي به ښې لوبې ترسره کړي
د آسترالیا پیچ سره د موږ ځوانان څومره بلد دي
پیچونه د استرالیا مشهور دی چې دغه تیز دی او دلته به باونس پکیږي خو بیا د شلوریزو کرکټ لپاره په نړیواله سطحه باندې دلته دغه رقم پیچونه جوړیږي چې هغه د شلوریزو کرکټ لپاره جوړ پیچونه په دې معنی باندې چې بیټسمنانو ته هم ښیي که بولر ښه بولر یا ښه بولینګ پیدای هغه وړتیا لري ښه بولینګ هم پې کولی شي نو داسې کوم خاص مشکل بنی ځکه چې شلوریزو کرکټ د شلوریزو کرکټ خلک په رنځونو باندې خوښیي خلک په شپږیزو باندې خوښیي نو پیکر کوم د ما پان باندې دومره کوم غټ مشکل باندې یو دغه څو ورځې چې دي دلته د پیچونو د بلتیا لپاره هم نور موږ سره دلته وخته ده چې ان شاء الله پوره پوره ترې بورته ونیسو او لوبغاړي په میدانونو سره پیچونو سره پوره پوره په دوی دلته ځان سره بلد کی
د افغانستان ټیم پیاوړو ټیمونو سره ګروپ کې ده لکه استرالیا نیوزیلند او انګلند د موږ ټیم به څنګه لوبه کوي هجومي که دفاعي که دواړه
گروپ کې معلومه خبره ده چې هغه پیوړې لوبډلې موږ سره دي خو په جام جهانی کې او بیا په شلوري کرکټ کې چې دغه سټیج ته څوک رسیږي نو یو ټیم هم آسان نه که تاسو بیا هغه بل ګروپ ته نظر واچوئ ول د هم ډېر پیاوړې لوبډلې دي په دې ګروپ کې هم ډېرې پیاوړې لوبډلې دي یعنی دغه ټول ټیمونه چې شلوریزه کرکټ جام جهانی ته رسیدلي دي ټول ښه ټیمونه دي او هر یو ټیم کې دغسې لوبغاړي شته چې هغه د لوبې بیروخ مطلب ولسی او خوشبختانه چې موږ په لوبډله کې هم د غسی پیوري لوبغاړي شته دي چې مخالف لوبډله ته ان شاء الله سرخوږی ورته جوړولای شي.
سلطان محمد سرور وو چې د افغان ټیم برستيال روزن کې رئیس احمدزی سره یې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر چمتووال خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمک پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. په دری خبری مجله کې باز موږ همکار جعفر احمدی ساسي کوربوي. جعفر احمدی صاحب بخیر اغلی ستړي مشي تاسو ته خبرونه.
تشکر از شما فرشته فریده.